ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د نهه یاسه شنبه ورځ د کال 2020 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د حکومت لوی مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر احسن اقبال باندې د ناروال سپورتس کمپلیکس مقدمه کې فرد جرم لګولې شوې. احسن اقبال ترین انکار کړی او ویلي دي د وزیر اعظم عمران خان غیر قانوني کور قانوني ګرځولې شوې او د مخالف ګوندونو خلاف سیاسي مقدمه جوړ کړې شوې. خو د وزیر اعظم سلاکار شهباز ګل وایي وزیر اعظم کور په خپل پیسو جوړ کړي او تور یې لګولې د مخالف ګوندونو مشرانو د ولس پیسې د خپل ګټو د پاره کارولې. بلخوا د تجارت او د سرمایه‌کاری لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار رزاق داود وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزټي لوزنامه به د راتلونکو کال په اولنۍ میاشت کې لاسلیک شي او پاکستان غواړي چې د افغانستان سره ترجیحي تجارتي تړون هم وکړي. او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل، هيومن رائټس کونسل اف پاکستان، بلوچستان بار کونسل د پاکستان او نورې نړۍ د بشري حقوقو مبارزه کوونکو او سیاستوالو په کینیډا کې د بلوچستان د سیاستوالې کریمه بلوچ مرموز مړینه ډېر د اندېښنې وړ بللې او په دې اړه یې د کینیډا له چارواکو د کرا پلټنو غوښتنه هم کړې ده. دا تر دې دمه مهم سرټکی او زو د رپورټونو په لور. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د حکومت لوی مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسن اقبال باندې د ناروال سپورتس کمپلیکس په مقدمه کې فرد جرم لګولې شوې. احسن اقبال ترینه انکار کړی دی او ویلي دي چې د وزیر اعظم غیر قانوني کور قانوني ګرځولې شوې خو د مخالفه ګوندونو خلاف سیاسي مقدمه جوړ کړې شوې. بل پلوته د وزیر اعظم سلاکار شهباز ګل ویلي پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل کور په خپل پیسو اخیستلې خو د مخالف ګوندونو مشران د ولسی پیسې د خپل ګټو لپاره کاروي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د اسلام آباد احتساب عدالت ناروال سپورت سیټي کمپلیکس په مقدمه کې د مسلم لیگ نواز ډلی د مشر احسن اقبال په شمول پر 15 نورو فردي جرم عائد کړی دي چې دوی دغه جرم څخه انکار کړی دي. د احتساب عدالت څخه بهر مطبوعات سره خبرو کې احسن اقبال وویل دوی په ضد دروغو دغه مقدمو مقصد پر مخالفو ګوندونو فشار اچول او زورول دي. احسن اقبال د سترقازي څخه غوښتنه کړې چې سیاسي مقدمو کاروایي دی پر ټلویزیونو نیخ پنې خورولو حکم ورکړي چې ولس په پوسی چې د عمران خان احتساب څرنګه دی. دوی دا تور هم ولګوي د دوی په ضد هغه کس یعنی عمران خان مقدمه کوي چې د خلکو کورونه په غیر قانوني توګه ډنګوي. خو د اسلام آباد کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي CDA باندې د فشار په نتیجه کې خپل د بنې کاله غیر قانوني کور قانوني ودانۍ کې بدل کړو. خو د وزیر اعظم ځانګړي استازي شهباز ګل د مطبوعات سره خبرې کې د وزیر اعظم د کور قانوني ګرځولو په دفاع کې وویل وزیر اعظم عمران خان خپل پمځکا کور خپل په پیسو جوړ کړی چې د قانون لاندې راوستل سوی دی. خو ویل مخالف ګوندونو په ضد غیر قانوني مزکو قبضو کرپشن او درغلي تورونو کې مقدمه درج کړې سوی دی. ولې چې د خلکو هغه پیسې دي چې دوی یوازې خپل د ګټو د پاره کارولې دي. د مخالف ګوندونو مشران نواز شریف شهباز شریف د هغې کورنۍ د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري فریال تالپور په شمول پر یو شمېر مشرانو د قامي احتساب پیرو لاړه مقدمه درج دي او په زندانونو کې بندي کړې سوي دي. مخالف ګوندونه پر حکومت قامي احتساب بیورو د دوی په ضد سیاسي انتقام په توګه کارولو تور لګوي او دا هم وایي چې وزیر اعظم عمران خان او پرویز خټک په شمول پر یو شمېر مشرانو باندې د هلیکاپټر معلم جبا او BRT مقدمه هم درج دي خو د دوی په ضد عملیات نه کیږي. مخالف ګوندونه دا هم وایي چې دغه کرپټ حکومت څخه ځان بچ کولو د پاره د دوی په ضد احتجاجونو لړۍ هم شروع کړې ده. خو بل پلو ته د حکومت حکومت وینا ده چې مخالف ګوندونه د دغه احتجاجونو مقصد د دوی مشران بچ کول دي، خو کرپشن کوونکي به نه بخشي او د دوی په ضد به عملیات کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ سبل رپورټ پاکستان ته د 1.4 اربع ډالرو د قرض په اړه دی. پاکستان ته د شل شتمن د هیوادونو په شمول د پیرس کلب لخوا د 1.5 بلین ډالرو یا 2 اربع روپو قرض ورکولو پریکړه شوې ده. د اقتصاد وزارت لخوا په اعلامیه کې ویل شوی د ګام سره به پاکستان ته د کرونا وبا نه اغیزمن اقتصاد خکولو او د لکونو خلکو ژوند بچ کولو د لپاره وسایل ترلاسه شي. سیډونکو وایي چې دا رقم مرسته د لګي مودې د لپاره وی مستقل نوي. په دې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد نه د دیوا خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
پیلامیا کې ویل شوی دی چې دې لړکې د ګل پورس فرانس، سویټزرلند او چین سره د قرضو زنډول او پلوزنامو د سختونه وشول. د کرونا وبانه وړاندې هم د پاکستان اقتصاد مخ په خطر روان وو او بیا وروسته ډیر په خطر راغلو او وزیر اعظم عمران خان پرله پسې د نړیوالو شتمنو هیوادونو او مالیاتي ادارو نه د قرض یا پور معاف کول او وخت په وخت ټینګار کوي. روان کال شل شتمنو هیوادونو او پیرس کلب اعلان کړی چې دوی به د نړۍ زیات غریبو هیوادونو قرضې زنډوي، ولې چې کرونا وبا د نړۍ اقتصاد ته سخت زیان اړولې دي او دې کې پاکستان هم شامل وو. وی او ای ډیو چې د اقتصاد پوها ډاکټر شاهد حسن صدیقی نه اپوختل چې دې ګام سره به پاکستان ته څه ګټه ترلاسه شي او آیا حکومت به وکړي شي چې خپل اقتصاد په خپل خپل ودروي. نو هغه وی
کنفیشن ملتے ہیں، یہ پوسٹ پون ہوتی ہے، یہ پرابلم سالونگ ہوتی ہے. اس میں اپرچونیٹی حکومت کے پاس ہوتی ہے کہ اپنی اکنامی کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمس لائیں. وہ حکومت یہ ریفارمس نہیں لا رہی اور ویک بنیادوں پر اکنامی کو تباہ کر رہی ہے.
پسندستی تو گو خود استونز حل شوا، خود مرستے سرا مسئلے نہ حل کی گی. د اوچ حکومت سرا یو خمو کوا چې اقتصادی اصلاحات وکړي، خود بھی داس نه کوي چې لوجه با راتلون کی وخت کې پاکستان ته د دې زیان رسی. ډاکټر شاهد حسن صدیقی زیاته کړه چې د کرونا وبا لوجه پاکستان ته کافی رعایتونه ملو شوی دي، لکه په کومه به تیل قرضې زنډول او حکومت سره موکو چې خپل اقتصاد مستحکم کړي، خو دوی داسې اونکړل او اوږده سای راخکلی ده. بل پلو ته په اقتصادي چارو نظر لرونکو سینیئر جرنالیسټ فیروز حسین وایي چې دا رقم موقع پاکستان ته وړاندې هم ملو شوی دي، خو آیا موجوده حکومت په د دې نه څه ګټه ترلاسه کړي او کنه؟
شراب په دور کې یا د شوکت عزیز په دور کې نو دا هغه تیز لږه فائدو چې تکړه وا هغه اکانومي هغه سره خکړه وا نو دې د اکانومي د پاره څه پاله سي نور کې زموږ اکانومي چې هغه 0.5% چې دا د ورلد بینک کم پروټیکشن چې دا د دومره سیوا کیږي او دومره بخي نو دا دغه ته کتل پکا دي چې اکانومي ستا گروث ریټ چې کم دی کنه هغه اصل شیز دی او هغه اصل د ترکه یو پیمانه ده. اصل دا چې ستا شره نه مو چې کم دا د 5% نه کم وي. زمانی خیال چې دا حکومت د ډیری شډولینګ نه تر هغه غټه مقصد ترلاسه
کړي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د رائټرز خبری ادارې خبريال ټوم ارنل په خپل رپورت کې ویلي د نړۍ په مالی توګه کمزوري هیوادونو ته د بهر هیوادونو نه د پیسو په ترسیلات یا پیسو لیږلو کې د کرونا باوجود هم زیاتواله راغله. رپورٹ کی زیادہ کڑی کس ہوم د کرونا پر زد ویکسین ورکول پیل شوی، خو د بهر هیوادونو نه پر روان کال کې د پیسو ترسیل غیر یقینی ښکاری. رپورٹ کی وای چې میکسیکو، سلواډور، پاکستان، بنگلہ دیش، کینیا، سریلنکا هغه هیوادونو نه دي چې بهر هیوادونو کې میشت مزدورانو خپل هیوادونو ته زیاتې پیسې لیږلې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د رائټرز خبری ادارې خبریال ټوم ارنلډ په خپل راپور کې لیکي چې د نړۍ په مالی توګه کمزوري هیوادونو کې د بهر هیوادونو نه د پیسو په ترسیلاتو یا لیږلو کې د توقع نه هم زیات لاس په اقتصاد کې شوی دی. زیاتوی اگر که کرونا واکسین خپریدل شروع شوی دی بیا هم د وطن نه بهر مزدوری کوونکو لاړخه دغه پیسو لیگل په راتلونکي کال کې غیر یقیني ښکاری. راپور وای مکسیکو، ال سلواډور، کینیا، پاکستان، بنگلاديش او سریلانکا هغه هیوادونه دي چې په نږدې میاشتو کې یې د نورو هیوادونو نه په ترسیلاتو کې اضافه شوې ده چې ورسره د دوی په کرنټ اکاونټ کې خساري راکمول، د کرنسۍ پر ځای ساتلو او په بهرنۍ قرضو په واپس کولو کې غټ لاس شوی دی. یاد کړل شوو هیوادونو په روان کال او وروستۍ شپږو میاشتو کې خپل ترسیلات د توقع خلاف زیات سیوا کړي دي او د کرونا وبا په وجه چې د دې هیوادونو په ترسیلاتو کې د کمی کومه ویرا لرل کېده هغه سي اون شول. د رایټرز دا راپور وایي چې د کرونا وبا په ورځو کې بهر هیوادونو کې میشت مزدورانو خپل وطنونو ته د حوالی پر ځای زیاتې پیسې په قانوني لارو لیږلې دي، کوم چې د دوی خپل هیوادونو په اقتصاد ښه کولو کې غټه مرسته کړې ده. راپور وایي د کورونا ناروغي واکسینو سره به اقتصادي هلې ځلې بیرته معمول ته راشي او د بیروزګارۍ خطر به هم په کمېدو شي، خو د پرمختلونکو هیوادونو ترسیلات او داخلي پیداوار غورځېدای شي. د پرمختلونکو یا طریقي فزیر هیوادونو په اقتصادي چارو ماهر امري اکاکمک وایي چې د پاکستان، بنگلاديش او فلیپین په شان هیوادونه چې د هیواد خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 10% یا 9% یې د بهر هیوادونو نه د ترسیلاتو په شکل وطن ته راځي، د دوی سره دې وخت یو موقع ده چې دغه پیسې په هغه ځایونو کې ولګوي د کومې نه چې په ملکي اقتصاد ښه کولو کې مرسته کېدای شي، ځکه چې دا ترسیلات به تر ډېر وخته پورې نه وي. د دوی په بهر هیوادونو کې مزدوري لتللي خلک د بیروزګارۍ سره د مخ کېدو په سبب بیرته خپل وطن ته هم ستنېدای شي. پاکستان ته ریکارډ ترسیلات شوي او 1.2 اربع ډالره کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس شوی دی، په داسې حال کې چې دوی به سعودي عرب ته خپل 3 اربع قرضه هم واپس کوي. نړیوال بینک د اکتوبر په میاشت کې د درمیانه اقتصاد لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیږلو اندازې ښکاره کړې وي چې د 9.5% ترازی، خو وایي چې راتلونکي کال به دا نور هم 0.5% ښکته ځي او دا به د نړۍ ستر اقتصادي بحران په وخت چې 0.9% و هم خراب وي، کوم چې بیا یو کال پس 1.3% ته سی واشه. دوی وایي چې د خپل هیوادونو نه بهر دغه کارکوونکي د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي. د او ای سی ڈی یا د شتمنو هیوادونو اتحادیه وایي چې په امریکا کې د بهر هیوادونو څخه راغلو خلکو بیروزګاری شرح د ځایي امریکایانو نه 2% زیاته ده. فاروق سوسا د ګولډمن ساچز په نوم اداره کې کار کوي وایي چې روان کال ترسیلاتو کې د خوالی علتونه ممکن د بل کال نه وي، لکه د منځني ختیځ عرب ملکونو کې 40% مجموعی ترسیلات نور ملکونو ته کیږي، خو کېدای شي د خپل وطنونو بیروزګار خلکو ته د روزګار ورکولو په وخت دغلته موجود خارجي هیوادونو څخه تلونکي خلک بیروزګار شي. د دغه سې کولو سره به د پاکستان، بنگلاديش، فلیپین او یو شمیر نورو هیوادونو په اقتصاد لازمی بد اغیزې کیږي.
پښتونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو د مخنیوي ویکسین بې ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټولومري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه لا دوام لري. زموږ سره بل رپورټ د پاکستان او افغانستان د تجارت په اړه دی. د تجارت او سرمایه کاری لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سلاکار رزاق داوود وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزټي لوزنامه به د راتلونکي کال په اولنۍ میاشت کې لاسلیک شي او پاکستان غواړي چې د افغانستان سره ترجیحي تجارتي تړون هم وکړي. دا خبره رزاق داوود پرون د افغانستان سره د تجارت په اړه شوی د سټیک هولډرز یو غونډه کې کړی ده. ټاکلې شوې ده چې په دې اړه د لا نورو خبرو اترو لپاره د رواني میاشتې په 28 نیټه د اعلی کچي یو افغان پلاوی د پاکستان سفر هم وکړي. د افغانستان سره تجارت کوونکي وایي باید چې د پاکستان او افغانستان تر مابین ترانزټي لوزنامه کې بدلونونه وکړي شي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال ارشد حسین وړاندې کوي.
ځای مطبوعات د پاکستان د تجارت د وزارت د چارواکو د خولې لیکي ټاکل شوی د چې د اعلی کچ افغان پلاوی به د رواني میاشتې په 28مه نیټه د پاکستان سفر وکړي، او په دې سفر کې به دواړه خواوې د افغانستان سره د ترجیحي تجارتي لوزدمې په اړه وړاندیزونه باندې هم وغږیږي. ښکاره دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیټي لوزنامه کال 2021م کې سر ته رسي، او تاجران وایي اړین شوی دا چې د اوس نه دواړه هیوادونه د لوزنامه نوې کړي. مطبوعات زیاتوي چې د دسمبر په 28مه نیټه پاکستان تر روان افغان پلاوی سره به د دواړه خیزه تجارت د سیوا کولو لپاره په پلو د مشترکه تجارتي منډو په قیام هم خبرې وشي. د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس په خواني مشر او تاجر انجینیر داروخان وایس اف امریکا ډیو سر خبرو کې وای د افغانستان او پاکستان ترمن ترجیحي تجارتي لوزنامه به د دواړو هیوادونو په ګټه وي، خو وای باید چې د پاکستان او افغانستان ترمن نوې ترانزیټي لوزنامه کې ځنې بدلونونه راوستل شي.
په دې ترانزیت ټریډ کې دومره زیات هغه چیکس لګېدلې دي چې دا به د ټیکله کراچی ته راشي، نو دا به د پاکستان چې کوم ټیرف ته د دې مطابق به د دې انشورنس کیږي، او بیا به د ټریکر لګېږي، دا به سکین کیږي، او بیا به دا چې دا په بونډډ کیریئر به دا وړي، او بونډډ کیریئر د لارې به بیا چې په هغه کې به بیا ټریکر لګېږي. نو دا دومره چیکس چې په لګېږي په دې باندې د فری اف کاسټ نه دي، دغه خرچه مزید د خرچ زیاتی، او د دې په مقابل کې چې کوم د ایران د لارې دي دا هیڅ هم نشته، او د دې سره سره چې کوم کنټینر دي دا کنټینر چې دي هغه 15 لک روپۍ دي سکیورټي اغستل کیږي، او بیا چې دا په دې باندې هیوی ډیټنشن لګیږي چې کوم لیټ ورسیږي، نو دا شانه ته قتل پکار دی او دا شانه ور پکار دی.
د افغانستان سره د غلې او اوچې میوه کاروبار کوونکي د جنوبي وزیرستان وانا یو تاجر سردار علي وایس اف امریکا ډیو ته وای د افغانستان غاړې ته د تجارت ډېر ستونزې نه لري، خو پاکستان کې په انګور اډا د یو شمیر ستونز سره مخ دی.
دا یی چې مش کاروبار دا زیاده هیڅ پاندر کې شي، زیاده د پولیس پاندر کې شي، زیاده د آرمی پاندر کې شي، زیاده د کسٹم پاندر کې شي، د وسره دا شي کنه دوی چې وڅین نه تاسو نه سره دوی د خپل نیت کې اختلافات په واج باندې کاروبار د میر متاثر وي. مش دا
د تجارت او سرمایه‌کاری لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان مشاور رزاق داوود وای د دواړو هیوادونو ترمنځ ترجیحي تجارتي لوزنامې تبه راتلونکو کال کې اخیری شکل ورکړی شي، او د دې ترڅنګ نوې ترانزیټي لوزنامه به هم کال 2023 جنوري کې لاسلیک شي. دا وخت د پاکستان او افغانستان ترمن تجارتي حجم 1.5 بلین ډالر دی، او ماهرین وایي دا 15 بلین ډالر ته رسیدي شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پروند یو عرب بوټو نالولو منصوبې برانیست کړې، او ویلي دي چې د دغې لارې د شاتو یا غبین پیداوار بسې واکړي. په اسلام آباد کې د پرانیستې دستوري په محل نوموړي وینا وه چې په دې پروګرام کې به کیکر، د پولاسا، بیرا او نور هغه ونو بوټو نالولو باندې زور اچوي چې زیات غبین ترې پیدا کېدلی شي. سیډونکي او د شاتو کاروبار کوونکي د دغه منصوبې د پرانستلو ستاینه کوي، خو وايي چې په کومو سیمو کې د یادو ونو ځنګلونه د وړاندې نشتون لري، د هغه بې دریغه کټای روانه ده، باید چې اول د هغه مخنیوي وکړي شي. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد د ډیوا خبريال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بیلین ټری هانی انیشیټیو پروژې پرانستی په محل ویناوچی د شاتو د پیداوار سیوا کولو او د شاتو د مچو ساتونکو د معاش زمینی برابرولو د پاره به یو میکانیزم یا طریقې کار وز کولې شي.
تو یہ جو آئیڈیا تھا کہ ہم اپنے جنگل کو استعمال کریں ہنی پروڈکشن کے لیے،
دا چې کوم خیال دی چې موږ خپل ځنګلونه د شاتو پیداوار لپاره استعمال کړو، نو دا ځکه خدای چې دې سره به خلکو ته روزګار ملو شي، او چې کله خلکو ته پته ولګي چې موږ پیسې پیدا کولای شو او خپل روزګار کولای شو، نو بیا به په خپل ځنګلونه خوندې کړي. زمونږ په ملک کې قسم قسم ونی بوټي شتون لري، او موږ د شاتو مختلف قسمونه پیدا کولای شو. د پېښور انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساينسز کې د چاپیریال د اقتصاد کارپوخ پروفیسر محمد رفیق د حکومت د دغه منصوبې ستاینه کوي، او وایي چې کیکر، پلوسا او د بیرونې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو، قبایلی سیمو او نور غلرو پرتو سیمو کې د شاتو پیداوار لپاره نالول مهم دي.
زمونږ چې کوم دا علاقې دا کرک سایت شو وزیرستان دې دې ټول علاقې دا چې دې کې دا منصوبه کامیابی دی، خو دا چې دې کې دوه کال سلور کال ولګي چې کله دا بوټي چتې شي نو بیا دا به کامیابیږي. خو دا دی چې پہلا هم دی چې کوم بلین ٹری سونامی منصوبہ کړی دا، په
پیښور کې مش د شاتو د مچو د سوداګرو اتحادیه مشر نعیم قاسمی وی ویډ وته ویل چې د لومبینا په کومو سیمو کې د یادونو ځنګلونه شتون لري، هغه د رواني بې دریغه کټای نه خوندي کول پکار دي، ځکه چې د ونو د کمیل عمله په دغه سیمو کې وز د شاتو کاروبار کوونکي د ستونزو سره مخ دي.
دغه د مانکی علاقه د لنو شهر کې اف ار پښور د نقول علاقه ده، دینه علاوه چې کوارت د کرک دی ټی خان دی پنجاب کې چې میاوالی علاقه ده پنجاب کې اٹک دی، نو دا هغه علاقې دي چې دې کې د یو په نوم سره علاقو کې ته راځي او دې علاقو کې به دې کټای شروع ده.
په پیښور کې مش د شاتو کاروبار کوونکې او د یادې اتحادیه غړي نوروز خان اپریدی وی ویډ وته ویل کچری حکومت د شاتو یا غبیند ټیسټونو کولو او مستند سرټیفیکټونو جاری کولو د لپاره لیبارټری جوړ کړی، نو دی خپل شات یا غبیند عرب ملکونو په سیر یورپی ملکونو ته هم برآمد کولې شي.
چې یورپ سره زمونږ د شاتو زمونږ د مل د شاتو اګریمنت نشته، بکې حکومت پر حکومتي په ستر باندې هغه سره اګریمنت او شي دا غي کم مقدار یا کم معیار دی هغه مطابق موږ غي له شاتو ورکو، هغه به له ورکولې سو چې موږ له جدید د غي لیبارټری
د شاتو د کاروبار کوونکو د اتحادیه د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې خواوشا شل زره د شاتو فارمونه موجود دي، او هر کال نږدې 900 کنټینري چې په یو کنټینر کې شل زره کیلو شات وي پیدا کیږي. شمیرې خای چې په دغو کې 1500 کنټینرو پورې عرب ملکونو ته برآمد کولې شي. ولیدلی باټره او معاهده د نشوالي له امله یورپی ملکونو ته د برآمد کولو اجازه نه لري. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
پاکستان افغانستان د کووید-19
بندیز دے په کاروبارونو بند دي،
کورونا وایرس
د امریکان د پارا
ماسکونه لګولې دي، خلکو خپل حفاظت کړی دی.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے زمو سبل رپورٹ د پیښور نه تر د ډیرا اسماعیل خان پورې د موټر وی پاړه باندې دے. د خیبر پختونخوا حکومت پیښور نه تر ڈی آئی خان پورې موټر وی جوړولو منصوبې منظوري ورکړي. حکومت به سلورو کالو کې دغه 380 کیلومتر اوږد موټر وی جوړوي چې د صوبې سویلی یا جنوبي ضلع لکه کوهاټ، هنګو، کرک، لکی مروت، بنو، ټانک او ڈی آئی خان به د پیښور او د ملک نورو ښارونو او ضلعو سره په تګ راتګ کې اسانتیاوي ومومي. په دې اړه نور څه تفصیل تاسو اوریدلی شئ د سادیا قاسم شاه په دې رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر شاه محمد خان هم په خپل یو ټویټ کې په سوشل میډیا ویلي د پیښور نه تر ڈی آئی خان د موټر وی ډیزاین او پلان منظوري ورکړی شوی ده، او دغه موټر وی باش په ګلینز یا نری لاري لري چې پکې 1 کیلومتر با 2 سورنګ یا ټنلز او 19 انټرچینجز لري، او په دې موټر وی باس 2.6 او یا عرب روپے خرچ راځي. د کرک سره تعلق لرونکو هدایت الله خټک چې په خبر کې اوسي او کار کوي وای دا خلک ډیر خراب لارو باندې سفر کوي. دې موټر وی جوړېدو سره به نه یوازې خلکو ته تګ راتک یا سفر کول اسان شي، دې موټر وی سره به د دې جنوبي ضلعو ښکلا هم خلکو ته ښکاری او دا علاقې به هم سترکی وکړي.
پېښور ډی آئی خان موټر وی دا به هغه ایریاس کراس کوي چیغه منرلز دیل تک او ٹوریزم پروت تا لائن آرڈر سچویشن او دے بہترین روڈونه نو نشته په وجہ ال تک دا خلق چی دیغه نسی، نو دا و یو ډیر شاد ترکه مقاویر کی بل دا ایریاس چی دی دا د افغان بارډر سره نږدې دي، نو دا یو روټ چې دا چې د کوم لینک روټس دی لینکس روټ دی هغه به دوی په کاروبارونه باندې ډیر ښه اثر پرېوځوي.
نه یوازې جنوبي ضلع، قبایلي ضلع به هم د دغه موټروی نه څه ناڅه ګټه ترلاسه کوي. د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع یو سوداګر شیر ولی خان وایي که دغه موټر وی جوړ شو او ورسره غلام خان باندې هم افغانستان سره لار کولا شو، نو د دوی تجارت به ډیر خشي او سوداګر به سودا د ملک نورو خارون ته په ډیر اسانه سره او زر رسوي. هغه وایي دا موټر وی به سوداګری او تجارت ته وده ورکړي.
ټول ټول سمندر د نړۍ افغانستان ته کیو د یو غنه مشترکي نه دا مطلب چې موږ ډیر سره شکیږي دغه سره.
په پیښور کې پوهان اسماعیل خان هم وایي دا موټروی یو ډیره مهمه منصوبه ده. دا موټروی به نه یوازې د پاکستان او د چین سره د تجارتي لارې یا د سیپیک مغربي لارې سره دا علاقې ولګوي، دغه وروسته پاتې علاقې به هم د دې موټروی د لارې ترقی عمومي.
دغه پټول صوبه کې ټوله کې زیات بیکورډ یا پسمنده ضلع هم دغه دي، نو د سیو خو د سیپیک د کنیکټیویټي دغه دا چې دا به یو ټریډ روټ کوریډور جوړ شي په دې باندې به امو طرف ته شي. دویم دغه دغه دی چې اوسه پورې د جنوبی اضلاع چې کومه کنیکټیویټي وا هغه د زمونږ انډس های وے چې څو ورته ویل کیږي هغه دا و چې د کراچۍ نه چې څومره کارګو یا څومره کنټینرز یا څومره افغانستان ته چې کوم غزي هغه ټول په دې لار باندې راځي. او واقعتا خبره دغه ده چې روډ ډیر زیات خراب حالت کې هم دی او خلکو ته مشکلات هم دي. نو زما خپل خیال دار چې دی موټر وی سره به سو چند ترقی راشي پدې کې، دې سره به د دې کنیکټیویټي بم ډیره خشي او آمد و رفت او کمیونیکیشن چې کم دی هغه به ډیر زیات تیز شي.
خلک هیله لري د خیبر پښتونخوا د پیښور نه تر ریای خان دغه موټر وی باندې اوازې خلکو ته تګ را تک کې وخت لنډ کړي او سفر به اسان کړي. دا موټر وی بعد دغه علاقو معاشي ترقی لپاره هم لارې کولاو کړي. سادیہ کاظم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وای په ملکی اقتصاد کې خزې ډیره کم برخه لري او صرف 13% خزې فعاله اکاونټونه لري. مرکزی بینک وای یو آنلاین مباحثه شروع کوي چې د خزو په اقتصاد په کردار بحث وشي. په خیبر پختونخوا کې خزې د بینکونو دننه په اکاونټ خلاصولو کې سه مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې اړه د تنور تفصیل د ډیوا خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
په مردان خار کې د خزو د چیمبر اف کامرس او انډستری په خوانه مشر نازیه شاوایی خزو ته د پوهه هم نشته چې هغه په بینکونو کې څنګه اکاونټ پرانیزي. بل دا که هغه په ست طریقه بینکونو ته ځان ورسوي خو بیا هلته د هغه د پاره داسې سہولتونه هم نشته چې هغه هلته په اسانه د بینک اکاونټ پرانیزي. د ترهګرې په ضد روان جنگ له امله اوس په بینکونو کې اکاونټ خلاصول هم ډیر ګران شوی دی. د اکاونټ پرانستل دومره پیچلی دی چې که یو ورځ خزه لاړه شي نو په دویمه ورځ هغه حوصله بایللی وي. دوی بیا وایي که خزو ته په بینکونو کې خصوصي ډیسک یا اسانتیاوې ورکړي شي نو هغوی کولی شي چې د ملک اقتصاد ته د ودې ورکولو دپاره ځانګړی کردار ولوبوي.
هر بینک کې زنانه نشته چې یاره د زنانه په لینگویج یا دغې په مسلې باندې ځان پوه کړي او هغوی فیسیلیټیټ کړي. ټیرریزم، وار اینډ ټیرر د دې ایشوز په وجه باندې د اکاونټس کولول ډېر زیات ګران شي. لکه ون ونډو اپریشن نشته دی، فارمیلیټیز دومره زیات کړو چې اکثر چې یو زنانه لوړه شي خپل رض ورکړي ډاکومنټس برابرول دپاره خپل تګدو کړي. په دویمه ورځ دغې هغه طاقت بیانی چې یاره زه دې خپل کرایانې ولګوم زه دلته کې ورشم.
د پاکستان د مرکزی سٹیٹ بینک مشر ڈاکٹر باقر رضا وائی دا بینک لخوا دا خزو پا اقتصاد کی برخ اخستو او حوصلہ افزائی دا پارا دا برابرے پا بنیاد دا بینکارے یا منصوبہ شروع کوی چے دا انٹرنیٹ دلاری یا پا آن لائن ذریعہ پدے بحث اوشی. دا مرکزی سٹیٹ بینک دا ٹویٹر اکاؤنٹ دلاری دا بینک صدر وائی پا پاکستان کے صرف 13% خزے پا آلا بینک اکاؤنٹون لری او پا معاشی نظام کے دا خزو برخ ڈیر کم ادا.
The State Bank of Pakistan is launching a national dialogue to promote financial inclusion of women.
دوی د پاکستان مرکزی بینک یو قامی مباحثه شروع کول غواړي چې په پکی خزو ته په اقتصاد کې برخه ورکول او هغوی په اقتصادي توګه مضبوطی کړي. مونږ به تاسو د آنلاین جواب پته یو چې څنګه د برابرۍ په بنیاد په دې مباحثه کې خزو ته په اقتصادي حل زلو کې ترقی ترلاسه شي. د سٹیٹ بینک د شمیرې مطابق په پاکستان کې د مجموعي آبادی په بنیاد 2% بینک اکاؤنټونه دي او بیا د ملک دننه د آبادی د نیمه نه زیاته برخه د ښځو ده، خو په ملکی معیشت کې څه خاص برخه نه لري. نړیواله مالیاتي اداره IMF وایي په اقتصاد کې که ښځو ته برخه ورکړي شي نو په ملکی قومي مدني کې 30% اضافه کیدی شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
السلام علیکم، ستری مشهیده د وایس اف امریکا دی خبرونه ده. زمونږ پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا د وسره ملګری کېدئ شئ، او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. وخت شوی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی د ډیوا همکار مختار خلیل.
پاکستان چې کله هم په مالی او سیاسي مشکلاتو کې گیر شوی دی نو د ټولو نه وړاندې ورله سعودي عرب ځان رسولی دی او په هر موقع په خپل نقد مالی امداد او د تیلو په خلاص مټ د رسد په جاري ساتلو د پاکستان کرمی سمی کړی دی. خو د عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم په کورسۍ د کیناستو او سعودي عرب کې د ځوان عمر ولی عهد د محمد بن سلمان د جملو اختیاراتو په لاسو کې د اخیستو وروسته د پاکستان او د سعودي عرب په ګرم ورورولۍ کې نه یوازې سوړوالی راغلی دی بلکې د تربګنۍ علامې پکې په ښکارېدو دي. د سعودي عرب او د پاکستان د پخوانو خوږو تعلقاتو او د دواړو ملکونو ترمنځ د راپورته موجوده تاوتریخوالي په موضوع واشنگتن نه وتونکي ډیپلومیټ میگزین کې یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان او سعودي عرب اوس لکه د پخوا په شان خپلو کې بهترین دوستان نه دي پاتې، او همدغه وجه ده چې د سعودي عرب د لاسه د سپکېدو نه پس پاکستان اوس ایران، ملایشیا او ترکی سره غوږ جنګولی دی. ډیپلومیټ میگزین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې سعودي عرب په کال 2013 کې پاکستان له $3 اربع قرض ورکړی و، ځکه چې دغه ورځو کې پاکستان مالی مشکلاتو کې گیر و. خو د تعلقاتو د خرابېدو نه پس سعودي عرب سمدستي پاکستان نه خپل قرض واپس غوښتی دی. پاکستان تیره هفته سعودي عرب ته خپل $1 ارب قرض واپس کړی دی او را روانه میاشت کې به ورته نور $1 ارب واپس کوي. د سعودي عرب او د پاکستان د خوږو تعلقاتو د اوږد تاریخ تر مخې او بیا د پاکستان د موجوده اقتصادي مشکلاتو او د کورونا وایرس د وبا په حواله د سعودي عرب پاکستان نه خپل قرض واپس وغوښتل دا خبره څرګندوي چې د دواړو ملکونو خپلو کې زړونه سخت خیرن شوي دي. د سعودي عرب پاکستان سره د وران راتلو یو سبب په اسلامي نړۍ کې د یو نوي اسلامي اتحاد د راښکارا کېدو هم دی، په کوم کې چې پاکستان هم په خاموشۍ سره خپل کردار ادا کول شروع کړی دی، ځکه چې پاکستان هم اوس ښکاري داسې لکه چې په خپله نوې خارجه پالیسۍ روان شوی دی او د خپلې دې نوې خارجه پالیسۍ په بنیاد نور د سعودي عرب غوندې د ملکونو د متبرۍ لاندې ژوند تیرولو ته تیار نه دی بلکه دین ځان خلاصي. ډیپلوماټ میگزین خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان د ډیر وخت نه ترکی، ایران او ملایشیا سره د اسلامي دنیا په یو داسې اتحاد کې د غاړه کېدو کوشش کوي کوم چې سعودي عرب اسلامي دنیا کې دا وخت د خپل قائم مشرۍ لپاره نقصانی ګڼي. د پاکستان سعودي عرب نه د لارې ګلولو او نوي اتحاد کې په سخت لار د مزل شروع کولو یو وجه دا هم ده چې سعودي عرب د خپل اثر رسوخ لاندې د جوړ اسلامي کانفرنس په تنظیم کې د پاکستان افغان مسالې خصوصا د کشمیر د مسالې په پورته کولو کې خندان راولاړی. د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تاوتریخوالی هغه وخت په ډاګه شو کله چې پاکستان د سعودي عرب په فشار تیر کال کوالالمپور کې د نوي اسلامي اتحاد د ملکونو د سرمشرانو غونډې لا لاړ نه شو.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل، بلوچستان بار کونسل، د پاکستان او نورې نړۍ د بشري حقوقو مبارزه کوونکو او سیاستوالو په کینیډا کې د بلوچستان د سیاستوالې کریمه بلوچ مرموزه مړینه ډېره د اندېښنې وړ بللې او په دې اړه یې د ټورانټو له چارواکو د کره پلټنو غوښتنه کړې ده. کریمه بلوچ د بلوچانو د حقونو دپاره فعاله وه او په کینیډا کې د کډوالۍ ژوند کوو. پرون یې مړې موندلې شوې. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمې نه د ډیوا خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی وړاندې کوي.
په کینیډا کې میز د کریمې بلوچ سیاسي ملګری لطیف جوهر بلوچ ووی وی ډیوا ته وویل هغه د اتوار یا یک شنبه په ورځ غرمه شاوخوا 12 بجې له کوره وتلی و خو بیا کور ته ستنه نسوه. هغه و ډیوا ته وویل چې د اغلې مړی له اوبو راځل سوی.
پولیس نه مې وتاه کې اوسکی لاش پانی سے ملیه.
د ټورنټو پولیسو سمدستي د هغه د مړینې سبب نه دی ویلې. د بلوچستان د یالتی اسمبلی د بی ان پی منګل غړی سنا بلوچ د کریمې بلوچ په ناګهانه مرګ افغان ښکارا کړ او د هغه د مرګ د پلټونو غوښتنه یې وکړه.
خدای دې ډېر یو وخت صدمه دی په ټول خلک لپاره. اول خدای دې یو شیز د دې ځوان شیز شالته هو په ډېر تکلیف مشکل کې یو شیز چې خپل ملک ته ځي هلته دا یو ریفیوجی یا مهاجر حیثیت باندې کښېني او بیا هغه ژوند اګه محفوظ نه دی. دا یو ډېره غټه چې په ټولو خلکو لپاره تشویش باعث دی. گورنمنٹ چې دی هغه ډېر ذمہ دار حکومت دی، ډېر ریسپانسبل گورنمنٹ دی.
د کریمی بلوچ مړی له پولیسو سره دی او له پوسټ مارټم وروسته به یې د هغې کورنۍ ته سپاري. کریمه بلوچ په بلوچستان ایالت کې د لادرکه بلوچانو د موندلو لپاره موثره غږ ګڼل کېده. کریمه څو کاله وړاندې له پاکستان څخه کینډا ته تللې او هلته یې سیاسي پناه اخیستې. د ځینې سرچینو تر مخه د کریمه بلوچ یو د اکازوی او یو ماما په تیرو کلونو کې له بلوچستان لادرکه سوي وو او له وزل کېدو وروسته د دواړو جسدونه موندل سوي وو. سږ کال د مارچ په میاشت کې بلوچ خبریال ساجد حسین هم په سویډن کې ورک شوی وو چې وروسته یې مړی وموندل سو. یاد دی وی چې دا دویم بلوچ تندی چې په جلاوطنۍ کې تر کېدو وروسته یې مړی موندل کیږي. وتلې بلوچ خبریال او څېړونکي شاهزاده ذوالفقار وایي چې د کریمه بلوچ او د خبریال ساجد بلوچ د مرګ پیښې د هغو سیاسي پارانو لپاره د تشویش وړ ګرځېدلې کوم چې په نورو ملکونو کې سیاسي پناه اخیستي. د کریمی بلوچ د مړینې لامل لا نه دی بیان سوی خو په ټولنیزو رسنیو د دې پیښې د پلټنې غوښتنې کیږي. امنیسټي انټرنیشنل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی د کاناډا په ټورنټو کې د ټولنیزې فعالې کریمه بلوچ وژل ډیر خواشینوونکي دي او سملاسي و غیزناکه پلټنه او د قانون منګولو ته د مجرمانو سپارل پکار دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم د کریمه بلوچ پر مرګ خواشینی ښولي. ښاغلی پښتین لیکلی د هغې وژنه د هغو مظلومو ملتونو لپاره لوی تاوان دی چې د ژوند ولو حق او حیثیت لپاره مبارزه کوي. هغه زیاته کړي په کار د مجرمان ونیول سي او دا ډول ځپل ودرول سي. هغه وایي دوی وبلوچ ملت ته تسلی وایي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای دیوا کوټه.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. په ورستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د مقناطیسي بمونو پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې نږدې 10 حکومتي چارواکي او ځینې خبریالان په دغه سیر هدفي بریدونو کې په نخښه شوي او وجلې شوې دي. همدارا سور زوړان دي د پاکستان کراچۍ خار کې د رنجرو په گاډي مقناطیسي برید شوی وو. نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې واره.
په نږدې کې په افغانستان او پاکستان کې په موټرو پسې د مقناطیسي انخلیدونکي بمونو یو شمېر پیښې رامنځته شوي. د رایټرز خبرې ادارې تر مخه په افغانستان کې نږدې لس حکومتي چارواکي د مقناطیسي بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. خبریال الیاس دایی هم موټر پسې انخلیدونکي مقناطیسي بم چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. څو ورځې وړاندې د پاکستان کراچۍ ښار کې د رینجرو په ګاډي د مقناطیسي بم چاودنه شوې وه او بله یو پیښه کې د چینی وګړي موټر پسې بم انخلول شوی و کوم چې د چاودلو مخکې ناکاره کړل شوی و. په خیبر پختونخوا کې د بمونو ناکاره کولو محکمې یو چارواکی وایي مقناطیسي بم سره هدف په اسانه په نښه کېږي.
مګنټ سیستم عام مګنټ سیستم د یو ځای نه رسېدو اسانتیا کې د پاره زیاته دهشتګر استعمالي چې مثلا خبره د ګاډي لپاره ټچ کی ګاډي پسې ټچ کی موټر سایکل پسې ټچ کی او هغه ټارګټ ته په اسانه ورسی.
دوی وای په پاکستان کې د ځمکه خخ بمونو مقابله کې د مقناطیسي بمونو پیخي کیمرا مخې ته کیږي. خود دې نه د ځان ساتنې د لپاره په کار ده چې په خپل استعمال کې ګاډي په لار کې درش او د ودرولو په ځینو کې د سار لاندې او ساتل شي.
لپاره زمونږ د لپاره احتیاطاً دایي که مونږ چرته چوک کې یو یا سار مونږ ګاډي سٹارټ کوو چې مونږ لومبي خپل ګاډي چکو چې آیا په زمونږ په ګاډي کې غوسه زیاتی فورزه نه ده لګېدلې. که څه هم زیاتی فورزه لګېدلې وي نو چې هغه مونږ چکو چې دیسه شي یا مونږ په چوک باندې ولاړو په سب دوران سفر چوک کې ګاډي ودرېدلو چې بیا زمونږ ګاډي خپل نگرانې کې سیټ شیشو کې ارسه چې یاره زمونږ د ګاډي پسې د څه سره سکسس اونن خري.
الپ خان شیرپاو په خیبر پختونخوا کې ځای خبريال او د خیر خیګړی یو تنظیم چلی وای سور ز وړاندې ورته وسلوالو د مرګ داړه کور کړي او د ګاډي او دفتر یې ورته په بمونو د الوزولو ویل دي. الپ خان وای پولیسو ته د وسلوالو د دړکو رپورت کړي د هغوی لخوا ورته د احتیاطي تدابیرو خپلولو او په دفتر کې د سکیورټي کیمرې لګولو ویل شوې دي خو بیا هم خپل ژوند په خطر کې ګڼي.
د موجوده حالاتو کې چې کوم ترټ سي نو دا داسې ترټ سي چې یاره تابه تختو تابه لالو ستا کم دفتر دی دا به الوزو دا د ګاډي را تداویل شي چې ګاډي بم دی الوزو دفتر بم دی الوزو او د پتګ را تک چې کوم دی نو زمونږ خه پوره نظر دی نو ما خپل ټول دغه ډیر زیات اوس محدود کړی دی.
د الپ خان په سیر په دې سیمه کې په موټرو پسې د مقناطیسین خلیدونکو بمونو وروستیو پیښو چارواکي خبریالان پولنیز او سیاسي پالان اندېښمن کړي دي چې په نتیجه کې ګڼ شمېر چارواکي او خبریالان وژل شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا پیښه.
د ګل یا دوشنبه په ورځ په امریکا کې د سپینی ماڼۍ کې چارواکو ملاقات کړي په دې کې خبري کړي چې لټولو مسافرو څخه به مخکې لدې چې له برتانیې څخه امریکا تروان شي د کورونا ټیسټونه وغواړي چې له سفر څخه یې اته سلویخ ساته مخکې کړي وي. نور حال درته د ډیوا همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي په دې غور کوي چې له برتانی څخه ټولو مسافرونه به د کورونا د منفی ټیسټ ثبوت غواړي. خبری رسنی وایي د سپینې ماڼۍ د کورونا کاري ځواک د ګولې دوشنبه پورې سره کتلی او په دې سره خبري کړي چې له ټولو مسافرو څخه به مخکې لدی چې له برتانی څخه امریکا ته روان شي د کورونا ټیسټونو وغواړي چې له سفر څخه یې اته څلوېخ ساعت مخکې کړي وي. د دغه نوی کار وړاندیز په داسې حال کې شوی چې شاوخوا څلوېختو هیوادونو له برتانیې څخه وروسته له هغې د مسافر ورتګ ځنډولی چې په دغه هیواد کې په چټکۍ سره د کورونا د یو نوي ډول د خپرېدو راپورونه خپاره شول. امریکا که څه هم له برتانیې څخه الوتنې نه دي ځنډولي خو د نیویارک والي انډریو کوامو ویلي هغه له هوایي شرکتونو څخه غوښتي دي چې مخکې لدې چې له برتانیې څخه په الوتکه کې مسافر کښېني باید د کورونا د ټیسټ پایله یې وکتل شي. د ورجن اټلانټیک، بریټیش ایرویز او دلتا ایرلاینز هوایي شرکتونو د کوامو غوښتنه منلې ده. په لویدیز کې د سیاتل والي جی انسلی د ګولیا د شنبې په ورځ د ټولو هغو مسافرو لپاره د څوارلس ورځني قرنطین امر وکړ څوک چې له برتانیې او جنوبي افریقا څخه دغه ایالت ته ورځي ځکه په جنوبي افریقا کې هم د وایرس ورته بدلون لیدل شوی دی. د امریکا د الرژي او ساري ناروغي او د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی د ګل پورز ویل دا هم امکان لري چې د کورونا نوې ډول خای لمخ څخه په امریکا کې وي. د روغتیا نړیوالې ادارې د ګولې د شنبې پورز د کورونا د نوې ډول پاړه لوی خبرداري ورکړې خو ویلې دي چې داسې شواهد نشته چې د کورونا وایرس نوې ډول به له اوسنۍ څخه ډیر مرګونه وي او د وبا په حالاتو کې د وایرس داسې بدلونونه یو طبي خبره وي. په دبليو ایچ او کې د بیړنیو حالاتو مشر مایک رایان له جنیوا څخه آنلاین غونډې ته وویل دا ډیره مهمه ده چې خلکو ته ووایو څرنګه چې دا وایرس دی، خو دا هم مهمه ده چې ووایو دا د وایرس د تکامل یو نورمال حالت دی. د وایرس د نوې بڼې له رامنځته کېدو سره د فایزر بایوټیک او مډرنا لخوا د کورونا نوې جوړ شوي واکسینونه تر سیوري لاندې راغلي. په امریکا کې د مډرنا لخوا روغتونونو ته نږدې 6 میلیونه ډوز واکسینونه استول شوې دي او د روغتیا ملي انسټیټیوټ زیاتوي چې د فایزر بایوټیک لخوا هم 2.9 میلیونه ډوز واکسین تیرونه استول شوې ده. د دغه واکسینونو ورکړه له روغتیایي کارکونکو او په نرسنګ روم کې د استوګنو کسانو لپاره پیل شوې ده. اروپایي ټولنې د ګولې د شنبې پورز د فایزر بایوټیک واکسین ته په دغه د وګشتو هیوادونو په بلاک کې ورسته له هغه اجازه ورکړه چې د اروپایي ټولنې طبي ایجنسی وویل چې یاد واکسین د کیفیت او خوندیتوب معیارونه پوره کړی دي. د اروپایي کمیشن مشر اورسالا وون ډیرلین وویل ټاکل شوې ده چې د واکسین د لیک چارې به د شنبې خالي پورز پیل شي او د واکسین ورکولو بهیر به د دسمبر د 28 او 29 نیټو ترمنځ پیل شي. هغه زیاته کړه دا ډیره خلاره ده چې دا سخت کال پری پایت ورسول شي او بل اخره د کورونا د پاڼې اوړېدل پیل شي. همدارنګه د وال سټریټ جرنال د ګولیا د شنبې پورز راپور ورکړی چې د چینایي کمپنۍ سنواک بایوټیک لخوا جوړ شوی واکسین په برازیل کې په خپل وروستي ازمیښت کې اغیزناک بلل شوی. دغه جرنال وای یاد واکسین په انډونیزیا او ترکیه کې هم ازمویل شوی او ویل شوی دی چې د برازیل چارواکي به د واکسین د اغیز اندازه د شروع یا چهارشنبه پورز اعلان کړي. په نړۍ کې د کورونا د نوې ډول د خبرېدو او د واکسینونو په اړه وروستي پرمختګونه په داسې حال کې کیږي چې په کورونا داخته کسانو شمیر له 2.2 میلیونو او د مړو شمیر له 1.2 میلیونو څخه وخته دی. په دغه وایرس باندې په پاکستان کې داخته کسانو شمیر 4,60,000 او د مړو شمیر له 9,400 څخه وخته دی. دغه راس په افغانستان کې پرې تر اوسه پورې تر 500,000 کسانو پورې داخته کیدو او د تباندې 2,900 د مړ کېدو خبر ورکړل شوی دی. مجاهد جواد
د کرونا وبا د ویکسینو د راتلو او تر سهدا د کرونا زور کمیدو وروسته د نیویارک د سیلګری مشهور مرکز ټایم سکوئر ته د خلکو راتک پیل شوه دی، خو لا هم په اولس کې د دې رنز ورخکاری هلته کاروباریان او د سیلګری هلې ځلې روانې دي. د نیویارک نه د ډیوا خبریال فضل الله تاسو ته وړاندې کوي.
د کورونا وبا ویکسین راتلو وروسته د نیویارک د سیلګری مشهور مرکز ټایم سکوئر ته د خلکو راتګ پیل شوی دی، خو لا هم په ولس کې د دې رنځ یره ښکاري. جلال د ترکی استنبول ښار سره تعلق ساتي او د تیر یو کال راسې د نیویارک په ټایم سکوئر کې سیکل رکشه چلوي. وایي چې په جنوري کې کار بند شوی و، اوس ځایي خلکو راتګ پیل کړی دی. د کورونا وبا له امله مې شاوخوا درې میاشتې کار ونه کړی شو، سیلګری نه راځي. اوس دې ځای ته د خلکو راتګ پیل شوی دی، خو لا روزګار ډیر کم دی او ښکاري چې نور وخت به هم اخلي. ورو ورو روزګار شروع شوی، خو دا معلومه نه ده چې د زوړ وخت پر رنګ روزګار شروع کېدل به نور څومره وخت اخلي. په ټایم سکوئر کې لګیدلی په لوی لوی پردو یا سکرینونو د کورونا نه د بچ کېدو احتیاطي ګامونه هم لیکل شوي دي او ولس ته بیا بیا ویل کېږي چې د سماجی فاصلو خیال وساتي او که ناروغ وي باید په کور پاتې شي. د نیویارک واشنگتن هایټس کریس هم دغلته راغلی او وی او وی دیوه سره یې په خبرو کې وویل چې اولس د کورونا وبا نه یریدلی او ځینې ملګري په دې موده کې بېروزګاره شوي هم دي.
I'm an engineer personally and I've actually been looking
زه په خپل یو انجینیر یم او اوس د نوی کار په تکل کې او زما په خیال د دې وبا لوی اثر په معیشت شوی دی او دا یوازې په امریکا نه بلکې په ټوله نړۍ پرېوته دی. په کال 2020 کې یو کمپنی داسې نه ښکاري چې خپل هدف یې ترلاسه کړی وي. د نور روزګار پر رنګ د هوټلو او خوراکي ځایونو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. حاجی سرفراز خان د یوې مودې راسې د خوراکي توکو د کاروبار سره تعلق لري او وایي چې دوی پوره پوره خیال ساتي خو روزګار یې ډېر کم شوی دی.
کله چې دا مرض راغلی د صاحب کاروبار بیخي ټپ شوی دی. دوند هیڅ کار نشته دی. مونږ خپل ښه خیال ساتو، احتیاط کوو، هر یو شی مونږ سالن هر څه ښه احتیاط کوو هغې کې او خلک نه روځي د یارې نن دا بیماری راغلی ده او بس الله پاک دی بس په مونږ ټولو زنګ مل شي الله دې څنګه مدد وکړي. دا د خدای طرف نه ده خو کاروبار نشته.
د یوې اندازې تر مخه د نیویارک شاوخوا 15% ګټه هم د ټایم سکوئر نه ترلاسه کیږي چې پکې هر کال د لکونو په شمیر کې د بهر هیوادونو تر څنګ ځایی سیلګری راتلل هم شامل دي. خو د کورونا وبا له امله دا د سیلګری او کاروباری مرکز لا هم بند دی. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.
ڈیوا قدرمن و قتون کو
پاکستان افغانستان دا کووڈ 19
بندیز دے پکارو بارو نہ بند دی
کرونا وائرس دا امریکان دا پارا
ماسکون لگولی دی خلق اخفل حفاظت کرے دے
دا وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے خبری خپرونه لا دوام لري. په کابل کې نن یو ځل بیا خونړۍ چاودنه شوې چې پکې 15 تن مړه او 3 نور زخمیان شوي. بل پلو ته طالبانو بیګا شپه د کندوز ولایت د پولیسو یو مشر وجلې. په افغانستان کې تشدد په داسې حال کې دوام لري چې د خلکو سترګې د امن پروسې ته دي. د مصالحې شورا مرستیال ویلي له طالبانو سره به په هر څه باندې بحث ته حاضر شي خو جمهوری نظام د بحث وړ موضوع نشي کېدی. په دې اړه د نور تفصیل د ډیوا همکار احمد فاضل می وړاندې کوي.
نن د نهي یا سه شنبې په ورځ د کابل په اوومه ناحیه کې د چسپکی یا مقناطیسي بم چاودنه وشوه چې له امله یې 15 تن مړه او 3 نور ټپیان شول. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي دغه چاودنه د افغانستان د ستر جیل یعنی د ترخیب لپاره د زندان اړوند ډاکټرانو پر یو ګاډي شوې ده. د افغانستان د زندانونو د چاروي اداره وایي چې په نننۍ چاودنه کې د دې ادارې د صحت محکمې مشر سمونواله ډاکټر نظیفه ابراهیمی او د دې ادارې یو بل ډاکټر او ډرایور وژل شوې دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت شارژافیر راس ویلسن په کابل کې د جیل د کارکونکو په ګاډي چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي خودلې ده. تر دې مهاله د یاد چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د تشدد په زیاتېدو سره د سولې پروسې ته د خلکو هیلې هم په مړاوي کېدو ښکاري. د سیاسي چارو څېړونکی او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند وایي چې د تشدد پرله پسې پیښې د سولې په بهیر باندې د خلکو باور بایلي.
تاوتریخوالی او تشنج کوم پیښې چې رامنځته کیږي دا نه یوازې د سولې روان بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ وي بلکې په لوی لاس باندې دا د ولس بې باوري د سولې پروسه باندې رامنځته کیږي. ښکلي خواوې باید د ولس د باور خیال وساتي یا د فیو ژوند او د هغو مواردو مخه ډبه کې سپاره کې د سولې او د امن فضا خرابېږي.
په دې ورسوي کې په کابل ښار کې د چسپکی ماينونو چاودنې زیاتې شوې دي. پرون دوشنبه هم د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې د چسپکی ماين چاودنې له امله 2 تنه ټپیان شوي وو. همدار از د تیر یک شنبه اتوار په ورځ په کابل کې د پارلمان د غړي د گاډو په موټر چاودنه وشوه چې لاس وګړي پکې ووژل شو او 250 تنه نور ټپیان شول. تیره هفته د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د غ سکرټر هم په کابل ښار کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل شول، خو چای زمواري په غاړه نه داخستی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان په شمال کې پروت د کندز ولایت چارواکو ویلي چې طالبانو تیره شپه د یاد ولایت په چاردری ولسوالۍ برید کړی او د هغه ځای د پولیسو د مشر کمانډر محمد عمر په شمول څلور تنه پولیسان یې وژلي دي. د دې حملې ذمواري طالبانو په غاړه اخیستې ده. د ګل یا دوشنبه په ماښام غزنی ولایت کې د ځایي خبریالانو د اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو کسانو په هدفي برید کې ووژل شو. سیمایي چارواکي وایي چې نیکزاد له الجزیره اسوسییټډ پریس او یو شمېر نورو رسنیو سره کار کړی وو. په تیرو دوو میاشتو کې دا پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د مذاکراتو او د سولې د عمل په بهیر کې د تشدد زیاتېدل په دې خاطر دي چې د امن په مذاکراتو کې په دولت فشار راوستل شي او خبرې ورباندې ومنل شي. د سیاسي چارو څېړونکي عبدالسبحان مصباح وایي چې د افغانستان د سولې عمل اوس د سیاسي مقاصدو ښکار ګرځېدلی دی.
دغه لړۍ په خوشنۍ سره باید ووایو چې له پایل نه تر اوسه په داسې سیاسي سلیقو چلیږي چې هغه اصلي موخه چې په افغانستان کې به امنیت راځي او سوله به راځي مخته روانه نه ده.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د امن په خبرو کې د جمهوری نظام نه بغیر نور هر مسأله د بحث وړ کېدلی شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرسیال اسدالله سعادتی وایي په افغانستان کې جمهوری نظام د بدلولو وړ نه دی او د سولې په مذاکراتو کې به د افغان دولت پلاوی په دې حق له حتی بحث کولو ته هم حاضر نشي. تمه ده چې بین افغاني مذاکرات به تر دوو هفتو پورې بیا شروع شي. فواد لامی، VOA دیو ریډیو، واشنگتن.
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو ده. که څه هم د داعش ډله په عراق او سوریه یا شام کې د ماتې خوړلو وروسته هم په 2000 کال کې توانېدلې او منځنی ختیځ څخه تر افریقا او اروپا پورې مرګونی حملو ته دوام ورکړي، تر ټولو زړه بوګنون کې بریدې د کابل پر پوهنتون وو چری چې ګن شمیر زده کوونکي وجل شوی پکې. نور تفصیل یې د وایس اف امریکا پر راپور کې له مهوش جلیل څخه واوري.
تیره میاشت په افغانستان کې په کابل پوهنتون د داعش لخوا برید تر سره شو چې پکې ګن شمیر تنه وجل شو، زیاتره پکې طالبان وو. دا برید د داعش لخوا کال 2000 کې شوی بریدونو څخه یو وو او پس له هغه تر سره شو کله چې د صدر ډونالد ټرمپ لخوا تیر کال فروری کې داعش ته د ځمکني ماتې ورکولو اعلان وشو.
د امریکا پوز زمونږه ائتلافیان او د شام جمهوریت پلوه عسکرو په عراق او شام کې د داعش د کنټرول لاندې ټوله سیمه آزاد کړي او راتلونکو اونۍ به په رسمي توګه دا اعلان وکړي چې مونږه داعش ته سل په سلا ماتې ورکړي.
په شام او عراق کې ځینو سیمو کې داعش لا هم موجود دي چرته نه چې هغوی بریدونه ترسره کوي. په فرانس کې نور بریدونه، په یوبل یونیورسيټي کې جنازه، سربان په پاریس کې هاغه ځای دی چې پکې یو تندرو مسلمان په 13 اکتوبر میاشت کې د سمویل پټوی په نوم د سکول د استاد سر رسته له هغه غوس کړي وو چې هغه په کلاس کې د اسلام د پیغمبر محمد کارتونان ښکارا کړي وو. فرانس په هغه غربي هوادونو کې یو دی چې په افریقا کې د تروریزم په ضد مبارزه کې بوخت دی. دی امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ یا مرکز غړي کاترین زیمرمن وای
په عمومي ډول کله چې موږ په افریقا کې د اسلامي دولت یا د داعش تګلارې ته ګورو نو دا په خلاصه دروازه فشار اچول دي. د دې ډلې لپاره فرصتونه شته چې استحصال ته دوام ورکړي، لکه ځایي شخړې چې دا په خپل ځان ته ځای ورکړي. په ښکاره ډول د افریقایي شخړو کې دخیل کېدل یا ښکېلېدل لپاره د غربي ملګرو د علاقې شتون لري.
صدر ترامپ په بهر ملکونو کې د وګړو لانجو څخه د هواد استلو لپاره کمپاین وکړو، د کوم له وجې هغه د دې جوګه شو چې په سومالیا، شام، افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو شمیره راکم کړي. خو د عراق شمالي برخې په شان
ا د دې خبری خبرونه وخت سر تر رسیدلې ده. تاسو ډیوا په ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب، فیسبوک باندې فالو کولای شئ او ردلې او کتلې شئ. زه نصر الله خان تاسو ته اجازه ورکوم. خدای پامان.